ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، برنامه این ساعت رادیو آزادی و پروگرام در امواج آزادی اختصاص یافته که در آن همکارانم ظریف نظر و جان آقا الکوزی موانع و مشکلات تلاش‌های بازسازی موانع و مشکلات در برابر تلاش‌های بازسازی افغانستان را با مهمانان خود مورد بحث قرار می‌دهند. اما قبل از اینکه برنامه در امواج آزادی آغاز شود، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ایران را به تخطی از تعزیرات بین‌المللی متهم می‌کنند و معمر قذافی، رهبر سابق لیبیا، گزارش‌هایی را رد می‌کند که می‌گویند وی به کشور همجوار نایجر فرار کرده است. ولی قبل از اینکه تفصیل این اخبار را بشنوید، توجه کنید به خبرهای داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
مقامات امنیتی در ولایت خوست از کشته شدن 5 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. مقامات دولتی ولایت ننگرهار میگویند یک افسر امنیت ملی در ولسوالی بتیکوت این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. و نیروهای بین‌المللی از آغاز عملیات نظامی در ولسوالی سرکنوی ولایت کنر خبر دادند. تفصیل اخبار. مقام های امنیتی در ولایت خوست از کشته شدن 5 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. سمنوال زیارتگل آژانس، مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه خوست، در صحبت با رادیو آزادی گفت این سربازان دیشب در اثر تصادم موتر حاملشان با ماین کنار جاده در ولسوالی نادرشاکود کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، فردی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، گفته است که در این رویداد 6 سرباز اردوی ملی کشته شدند. مقامات دولتی ولایت ننگرهار میگویند یک افسر امنیت ملی در ولسوالی بتیکوت این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. احمد ضیا عبدزی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز به رادیو آزادی گفت این افسر امنیت ملی شبانگام در منزلش مورد تیراندازی افراد مسلح قرار گرفته و کشته شد. به گفته همین منبع، تحقیقات در زمینه آغاز شده است. به اساس یک خبری دیگر، مقامات دولتی ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه راه‌اندازی عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی، 3 تن از افراد به اتهام دست داشتن در ناامنی و اعمال تخریبی در این ولایت بازداشت شدند. احمد ضیا عبدزی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات در ناحیه دوم شهر جلال‌آباد صورت گرفته و تحقیقات در مورد افراد بازداشت شده جریان دارد. نیروهای بین‌المللی از آغاز عملیات نظامی در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر خبر می‌دهند. دفتر مطبوعاتی نیروهای خارجی در شرق افغانستان گفته است که این عملیات از شام دیروز به این سو ادامه دارد. گفته نشده است که در این عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو آیا به مخالفان صدمه رسیده است یا نه. طالبان هم تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. مقام ها در ولایت نورستان میگویند در درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان، 2 تن از مخالفین و 1 پلیس محلی کشته شدند. شمس رحمان زاهد، قماندان امنیه نورستان، امروز به رادیو آزادی گفت این درگیری که شام سه شنبه در ولسوالی برگمتال این ولایت به وقوع پیوست، شام دیروز خاتمه یافت. ذبیح الله مجاهد، فردی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، گفته است در جریان این درگیری 6 پلیس کشته شدند و 20 پلیس دیگر با گروه طالبان یکجا شدند. اما قماندانی امنیه نورستان این ادعای طالبان را بی اساس خوانده است. صدها تن از فارغان صنوف 12 در ولایت خوست دیروز به هدف راه یافتن به حربی پوهنتون در امتحان کانکور اشتراک کردند. انجینر بخت نور بختیار، رئیس معارف ولایت خوست، در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار کسانی که در این امتحان اشتراک داشتند به 500 تن می رسید. به گفته وی 90 تن از این افراد به پوهنزه های حقوق، انجینری و طب خوست راه پیدا خواهند کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه همکارم قادر حبیب اخبار جهان را با شما پیشکش خواهد کرد. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در سازمان ملل متحد ایران را متهم کردند که از تحریم‌های ملل متحد مبنی بر منع پرتاب راکت‌هایی که در آن از تکنولوژی راکت‌های بالستیک استفاده می‌شود و همچنان منع صادرات و واردات اسلحه تخطی می‌کند. سوزان رای، سفیر آمریکا در ملل متحد، گفته است آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تخطی توسط ایران در بخش راکت‌های بالستیک را به کمیته نظارت از تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد سپردند. سوزان رای گفته است ما باید تلاش‌های خود را دو برابر ساخته و راه را برای رهبران ایران تنگ‌تر نماییم تا مسیر خطرناکی را که در پیش گرفتند تغییر دهند. پلیس در هند 3 نفر را به خاطر بازپرس درباره بمبگذاری خونبار دیروز در برابر استر محکمه دیلی نو توقیف کرده است. یک بم قوی که در یک بکس دستی جابجا شده بود روز چهارشنبه در بیرون استر محکمه انفجار کرد که در آن حداقل 11 نفر کشته شد. گروه مسلح حرکت الجهاد وابسته به القاعده که مراکز آن در پاکستان و بنگلادش است با فرستادن یک ایمیل مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. پلیس با آژانس خبری رویترز گفته است آنها صاحب اینترنت کافه را در منطقه کشتوار کشمیر توقیف کردند که گمان می‌رود این ایمیل روز چهارشنبه از آنجا فرستاده شده است. برنا بایگالیف مسئول مطبوعاتی محکمه ولایت آتوره قزاقستان امروز گفت بازپرس از 22 نفری که به اتهام تروریسم بازداشت شدند نشان داده است که آنها از افغانستان و پاکستان تمویل می شدند. گالیف گفته است یکی از مظنونان از طریق اینترنت در ارتباط دوامدار با افغانستان و پاکستان قرار داشته است. آتور ولایت غربی قزاقستان است که شاهد چندین حمله تروریستی به شمول اولین حمله انتحاری در این کشور و عملیات امنیتی از ماه می به این سو بوده است. گالیف گفته است پول این گروه در حساب یک بانک در قزاقستان سپرده شده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از همتای سوریه‌ایش بشار الاسد خواسته است از سرکوب خشونت‌آمیز تظاهر کنندگان دست برداشته با مخالفینش مذاکره کند. احمدی نژاد این موضوع را در جریان گفتگو با رادیو تلویزیون پرتغال ابراز داشته است. ایران که متحد عمده سوریه می باشد امریکا و اسرائیل را متهم به دست داشتن در نارامی های 5 ماه گذشته در سوریه کرده. ایالات متحده و سایر کشورها ایران را متهم به کمک به رژیم اسد در سرکوب تظاهرات می کنند. معمر قذافی رهبر سابق لیبیا گزارش‌های را رد کرده که وی به کشور همسایه نیجر فرار کرده است. قذافی در یک صحبت تلفنی به یک چینل تلویزیونی موسوم بر رای در سوریه گفته است گزارش‌هایی که وی لیبیا را ترک گفته و به نیجریه می‌رود جنگ روانی و دروغ است.
الى جماهیر شعب لیبی المكافحه
وای میگوید برای همه مردم مبارز لیبیا میگویم که سرزمین لیبیا مربوط شما میشود و شما آن را از اجدادتان به میراث برده اید. کسانی که تلاش میکنند این سرزمین را از شما بگیرند مهاجمانند. آنها اجیرانند. آنها سگهای ولگردند. آنها کفارند. آنها خارجی هایند که برای یک مدت در لیبیا زندگی کردند. آنها تلاش میکنند تا سرزمین اجدادتان را از شما بگیرند اما این ممکن نیست. در این حال نیجر گفته است روی این موضوع غور دارد. اگر قذافی تصمیم بگیرد که بانک کشور پناه ببرد با آن چگونه برخورد کند. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون گفته است اطلاعات در دست ندارد که معمر قذافی لیبیا را ترک کرده باشد. از رئیس شورای حاکم نظامی مصر خواسته شده تا در محاکمه رئیس جمهور برکنار شده مصر حسنی مبارک گواهی دهد. از فیلد مارشال محمد طنطاوی و تعداد دیگری از اعضای این شورا که همکاران نزدیک مبارک بودند خواسته شده تا شاهدی دهند. مبارک به دستور آتشباری بر معترضان در جریان قیام ماه فوری متهم است. حدود 850 معترض در جریان قیام 18 روزه در قاهره میان ماه‌های جنوری و فوری کشته شدند. و پلیس آلمان میگوید آنها 2 مرد را در برلین به گمان داشتن مواد کیمیایی که از آن در ساختن بم استفاده شده میتواند توقیف کردند. این 2 مرد یک آلمانی لبنانی الاصل 24 ساله و دیگری از نوار غزه معرفی شده است. پلیس به جستجوی مواد کیمیایی ادامه میدهد که از آن در ساختن بم استفاده میشود. و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز سوابق ضعیف مسئولیت هوانوردی این کشور را مورد انتقاد قرار داد و خواهان تحقیق همه‌جانبه درباره سقوط طیاره‌ای شد که در آن 43 نفر به شمول اعضای یک تیم ارشد هاکی روی یخ کشته شد. مدودف امروز در دیداری از محل سقوط طیاره مسافربری نو یاک 42 در نزدیکی شهر یاروسلافل حدود 300 کیلومتری شمال شرق مسکو دیدن کرد. این طیاره دیروز چهارشنبه سقوط کرد. دکتران گفتند 2 تنی که نجات یافتند در وضعیت وخیم قرار دارند. جبه سیاه این طیاره که در آن مکالمات پرواز ثبت شده تا هنوز به دست نیامده است.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
عزتمند و دوستان و السلام علیکم. دیو سوکالا و آباد افغانستان په هیلی د خبرونه پیل شو. زه جان قالو کوزه او ظریف نظر خوخیو چی په وی بل خبرونه کې ستاسو قربایو. وایس کاکر او ابراهیم هارون هم د خبرونه په برابرولو کې موږ سره مرسته کړې. د تخنیک په برخه کې عبد الغیور بصیری، حمید رکین او امان الله امیرزی له موږ سره دي. له ټولو نه مننه کوم. عزیزانو، د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه په نیویارک او واشنگتن کې له سترو تروریستي حملو وروسته نړیوال او په خاص ډول امریکایان د غفلت له درانه خوب راپورته شول او د تروریستانو او بنسټپالو د له منځه وړلو اراده یې وکړه. له دې مخکې افغانان د کورنیو او تنظیمي جګړو په اور کې سوځېدل، خو نړیوالو د دغه مظلوم ملت په کړاو او دردونو سترګې پټې کړې وې. ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ او د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د مارشل پلان تر سره د غټې ژمنې وشوې. افغان حکومت چې د سیاسي ډلو ټپلو په یو غیر متجانس ائتلاف کې جوړ شوی و، د ظرفیتونو او مسلکي کادرونو د نشتوالي له وجې د نړیوالو سترې مرستې د هېواد د بیا رغونې او بنیادي کارونو د ترسره کولو په مقصد جلب نه کړای شوې. د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو پیسې هسې په عصري او تجملي شیانو او جګو معاشونو مصرف شوې او زیاته برخه یې په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو جیبو ته لاړه. په دې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې په زرونو کیلومتره سړکونه، زیات شمېر ښوونځي، روغتونونه، مخابراتي اسانتیاوې او نور جوړ شوي. د خلکو د سیاسي آګاهۍ او علمي سطحې د پورته کېدو لپاره د اکاډمیکو موسسو شمېر زیات شوی او په عین حال کې د مطبوعاتو د واقعي ازادۍ په چوکاټ کې بې حسابه خبري رسنۍ هم فعالیت کوي. د افغانستان وسلوال چې تر ډېره حده په طالبانو کې خلاصه کیږي، تر خپل واک لاندې سیمو کې د بیا رغونې کارونو او عام المنفعه پروژو ته اجازه نه ورکوي او په خپل لاس د خپلو اولادونو او خلکو ژوند د خرابۍ خواته بیایي. وسلوال باید دې مسلې ته جدي پام وکړي چې د نړیوالو دا ژمنې او مرستې تر ابده دوام نه کوي، او که چیرې بندې شي نو افغانان به بیا هم ګاونډیانو او نورو ته محتاج وي او برخلیک به د کمشنرانو او اخوندانو په لاس کې وي. په داسې یو حالت کې به افغاني ویاړ او ملي غرور له منځه لاړ شي او د یو ملت په توګه د افغانانو موجودیت به هم له واقعي خطر سره مخامخ شي. دا چې په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو په مخ کې څه ډول خنډونه او موانع پراته دي، د دولت مخالفان ولې د بیا رغونې او خیریه مؤسسو په کارکوونکو حملې کوي، آیا خلک په دې پوهیږي چې عام المنفعه پروژې او تاسیسات د دوی ملي شتمني ده؟ دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې رابللي میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشره محترمه شکریه بارکزی، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون د کابل ساحوي رئیس ښاغلی شمس الله احمدزی، او د افغانستان د نابینایانو د ټولنې رئیس ښاغلی نعمت الله ریکازی. دغه راز به زیار وباسو چې د ټلیفون په لیکه د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی عبدالعزیز بابکر هم د خبرونې میلمه کړو.
تشکر. شنوندگان نهایت عزیز و میهمانای محترم، السلام علیکم. میهمانای عزیز به برنامه خوش آمدید. با اجازه شما مثل همیشه در قدم اول ما شماره تلفن یک بار اعلان میکنم که شماره تلفن ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 می باشد. تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره های بین‌المللی ما 0042-02-2112. شماره آخر همیشه تغییر میکنه که مثلا 4101-4201-4301-4401 و 4404 خط در خدمت شماست.
تشکر. نظر صاحب، اوله پوښتنه به د ښاغلي ریکازي نه وکړو. ریکازي صاحب ستړی مشي او احمدزی صاحب تاسې هم ستړي مشي، فکر کوم شکره جانم روانه ده په هر ترتیب. ریکازي صاحب، تاسې څه مشکلاتو سره مخامخ وئ؟ دا د خیریه مؤسسو یا د ځینې پروژې تاسې پر مخ بیا مشکلات درته پیښ شوي دي، که معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې مشکلات هم څه دي او ولې دا مشکلات رامنځته کیږي. صاحب
د لوی خدای په نامه در سنه مخ کې د افغانستان شریف خلکو ته زه د خپل نیک او د پرزیون څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. عوام چنان د ازادۍ ریډیو څخه تشکر کوم چې زما ته کوم مشکلات را پیښ شوي، دغه مشکلات دو ډیر ښه انعکاس ورک او زه په دې باندې ډیر خوښ شوم چې زه د ازادۍ ریډیو میلمه شوم او سرسو زما دغه د کارونو نه د افغانستان ټول وګړي خبر شي. تشکر د ازادۍ ریډیو نه. زه د افغانستان د نابینانو یو پروګرام مخکې وړم چې ډیر پروګرامونه البته زمونږ د لغمان په ولایت کې یا د مشرقي سیمه کې دي. دغه پروګرامونه زمونږ مختلفو بخشونو کې دي چې په دې به سره ورو ورو خبرې کوو، خو کوم چالشونه چې موږ ته پیدا کیږي دا تاسو ته معلوم دی یا ټولو مطبوعاتو مخکې د دینه په ډیرو نورو مواردو کې په ورونو باندې یا په خویندو باندې چې کوم مشکلات هغوی ته پیدا شوي دوی پرې خبرې کړي خو مشکلات همیش په افغانستان کې د کار کول وي دسې نور دسه نه وي چې هغه څوک یا شخصي خصومت ولري څه ولري همیش د کار کول وي او دغه کارونه چې مونږ مخکې وړو او په دې باندې کار کوو دا غیر سیاسي کارونه دي البته هغه کارونه دي چې مونږ اجتماع ته خدمات ارزه کوو او د خلکو سره کومک
تر هغې چې زه خبرې مه تاسې دا د میرمنو دپاره د لاسي صنایعو او ځینې نورې وړې پروژې دا مخته به لکه خیاطي او ځینې نور شیان نو تاسې سره ولې دا وسله وال یا هر څوک چې وي په هر نامې ولې مخالفت کوي آیا دوی نه غواړي چې مثال خلک ارامه شي یو شی زده کړي هغې په خپل ځان باندې متکي شي د خارجیانو د احتیاج نه خلاص شي ځان ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي نو ولې په دې باندې خلک نه پوهېږي که نور خصومتونه دي شخصي خصومتونه کار
زه به یو خبره په دې کې دا وکړم لکه څرنګه چې زمونږ په افغانستان کې د کور کورنۍ داسې را مستجم شوي چې ډېر کار په ښځو باندې وي او زمونږ په ټولنه کې ډېر ښځې چې دي هغوی د سواد څخه محروم پاتې د سواد څخه لرې پاتې دي یګانه مونږ چې کولی شو او دوی ته ارزه کولی شو دغه خدمات دي چې دا لاسي صنایع دي او دوی ته مسلکي روزنه ورکړو دغه مسلکي روزنه اوس که تاسو په دې باندې ښه داسې زمونږ نور ورونه ته توجه وکړي که کله یو مین د زمونږ وي یا زمونږ یو خور وي هغه په کورنۍ کې د یو یرفې په زده کړه باندې پوه وي هغه د هغه لارې نه څه کوي یو د خپل اقتصاد تقویه کوي او د خپل هغه ژوند دپاره سهولتونه برابروي د دوی دغه اولادونه چې دي دوی په اسانه یا په وسط توګه کولی شي چې تعلیم وکړي که چیرته دغه زمونږ کوم خور وي هغه کوم عرفز د ونه لري نو هغه مجبوره ده چې د خپل وړکی ماشوم زوی وي که هر څوک وي هغه کار ته باسي هغه چې کله کار ته باسي تاسو په ده پوهیږئ چې هغه زمونږ ماشوم هم د تعلیم څخه لرې پاتې کیږي عام زمونږ نور خویندې تعلیم له څخه لرې پاتې کیږي ولې چې هغوی اقتصادي مشکل وي یګانه ستونزه چې زه فکر کوم او د یګانه ستونزه همدا دی چې مونږ ښځو ته عرفه ښیو د ښځو اقتصاد ښه کیږي او هغوی په خپل لورګانو یا د خپل په زمونو باندې څه کوي تعلیم کوي
پوه شو مسله دا ده چې تاسو کوشش کوئ چې خلک یو حرفه زده یو کسب او کار زده کړي او بیا ځان یعنی یا خپله کورنۍ هغه یا شاو یا باته کړي تشکر احمد زی صاحب تاسو مهرباني وکړئ چې دغه ستونزې چې ښاغلی نعمت الله جان رکزي ورته اشاره وکړله تاسو د دې ستونزو په حل کې تر کومه حده پورې کار کړی دی یعنی دا ستونزه څومره جدي ګڼئ ولې دغه خیریه مؤسسو ته یا دغه حرفوي کارون په مقابل کې خلک حساسیت ښیي یا مشکلات رامنځته کوي ورته صاحب مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زم خپل ور سره خپل سلامونه لیکل د ازادي رادیو ډیر محترم او اوریدونکو ته ډالۍ کوم مطلب دا مرغه په ټول نړۍ کې چې په ټولنه کې چې جګړې وي هلته بېره شکل ستونزې هم وي افغانستان هم دغه هېوادونه ده چې تقریبا درې لسیزې په جګړو کې تېرې کړې دې جګړو نه تنه دا چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو اقتصاد د افغانستان د دولت اقتصادي لمنځه بیول په د ژوندانه په مختلفو چارو کې جګړو منفي اغېزې وکولې نو دې ته اړتیا شته چې د جګړو دورانیو د جبرانېدو لپاره باید په ملي سطحه باید یو اسونه وشي او ټول خلک په دې کې داسې ګډون وکړي چې دغه ناخوالې چې اوس افغانانو سره مخ دي دا باید لمنځه یوسي یو د حل لارې دا ده چې په مختلفو څانګو کې چې دا ورانی دي باید د دې د جبرانېدو لپاره اوس کار شروع دي خو له بده مرغه لکه څرنګه تاسو ویلې په ډېرې سیمو کې دوته ستونزې پیدا کیږي در حال چې دغه مؤسسات او یو تعداد بنسټونه چې په مختلفو چارو کې کار کوي د دوی کارونه سیاسي کارونه نه دي فقط د دوی د کارو اثرات په مستقیمه توګه د کورنیو د اقتصادي په ودې باندې مثبتې اغېزې لري چې که چیرې دغه امکانات ورته مساعد شي نو له یوې خوا نه هغه کورنۍ چې د اقتصاد په بد یو موقف کې قرار لري د هغوی اقتصاد ښه کیږي کله چې په کور کې دی جناب رئیس چې د نابینایانو د مؤسسې مشر ده او د دوی هغه مشخص پروګرامونه په کورنوي کې بیا خاصتا هغه ښځو ته چې دوی یعنی د تعلیم د حق نه بې برخې پاتې دوی زده کړه نه لري او دوی ته په مسلکي روزنه ورښیي نو د ده د بشري حقونو له لحاظه زه دوی کار هغه مثبتې اغېزې وینم چې کله که دوی په دغه زمینه دوته مسایده شي چې دوی د خپل پروګرامونه مخکې ویسي بې د شکه کله چې په کور کې مېرمن د یو ښه خاوند شي
یا څو ټلیفون نډیر منتظر پاسې بیا تاسو ته بیرته موقع درکو چې ټلیفون نه واخلو تاسو را پوښتنه یاداش کوئ کوم پوښتنه تاسو ته راځي بیا لطفاً ځواب ورکړئ مهرباني شه آزادي راډیو ده بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
عبدالحکیم حنفی من کابل ولایت مفیل فنن تاسو سلام کوم
مهرباني حنفی صاحب سلام شه
اهلو کوزای سید تاسو زم په سلیم سید تاسو رادیو ټول ټیم ته او من منوت درانه سلامونه او احترامات تقدیمونه
وعلیکم
السلام اصل موضوع خدا شاید چې واقعیت کې د افغانستان عام خلک تور نو تور باندې د خلک عام په هواي نه لري
بله
حکومت مسجد دن خواهش دای کیږي چې دوی د مسجدو د امامانو طرفا د قومو د مشرانو طرفا دا خلکو ته عامه پوهاوی ورته سوي ولې په دې چې تاسې وګورئ چې یو کس را جګېږي د خپلې نفع دپاره هغه یوه روپۍ خپله نفعه ویني خو د بل مسلمان سل یا زر یا لس زر هغه تاوان یا زلل هغه بالکل په نظر کې نه ساتي نو زما نظر دا شی ده چې حکومت د مسجدو د امامانو د قومونو د مشرانو له طرفه عام افغانانو ته پوهاوی ورسوي چې دغه خارجي دولتونه چې زمونږ په ملک کې دي دا اوسې لګیا دي دا به تر عمره موږ سره نه وي دوی هم که دا دوی چېرته ورانوي بیا که هم که دا طالبان ورونه هم را ځي دا حکومت د دوی بیا به هم دوی دا جوړه کړي ورانوي بیا هم جوړول دي دوی په
یعنی د موقع نه باید استفاده وشي د موقع نه باید استفاده
وکړو چې په استفاده او چې دا یو مې اسمخ کړه موږ راډیو کې تای سره په تماس کې نو دي موږ اوس خپل دلته په دا مصالح کې اړیو واټان او ریسو زولا یعنی د دوی هغه کم نفع دا مکمل لسوالی ته زلال ورسې د ټول خلک په تکلیف یعنی راډیو کې تلیفوني تماسونه قطع او هر څه ډیر خلک مشکلات سره
مخ بله تشکر او پېښو کور دې ودان کوه حنفي صاحب ډیر مننه یو بل ټلیفون لرو مهرباني شه بل صاحب خبر اور سر اور اور در اړیو چې تک راډیو دې چې تک قربان برته دی आवाज نه کاس کی بیا خبر یو کې راډیو دې چې تک خبر یو کا bale
hai ni jure
salamat ho se mera bani
jana hai stato bhi stato mein hota hai mai khul salam alaikum
wa alaikum assalam
ye na de ne mono se khus tan da arif chi de na de na no to me ne rest de ma khwa le pata se da khul ne
pata se fana تلفون دی قطع شو تکنولوژی خود آسی
استودیو اگر زودتر به موضوع اگر بین حتی سلام علیکم ضرور نیست
خیر کورم خدا خود یو عادت دین
عادت از خمتا یک سلام بگوین
ایو خود تلفون اخلوسی میره بانی
بله شنواندیز بود و علیکم
خوب است انسیت خوب است
آه تشکر سوال تانه تره کنید سیب
آره آره کنید سیبا زه که تاسی خواه کوی زبا یا واقعیت تاسته بایم
میره بانی برو رو
رو را دست خبر را که تاسی تعلیم بباره که خبر کوی خو اصلا دا کم کسان سی تعلیم بباره که خبر کوی دی دوی تاس دی خپل اولادون کورنی تزن خبر دی سی دوی تعلیم کرای که نیده کرای هر سره باری سی پردی خوری پردی لوری ده سنگ تکینی تعلیم کی فاما خپل دا خپل خور نباسی خپل لور نباسی خپل اولاد نباسی او بس دی بل خور مور تا خور لور دی تا انتظار دا سی دای روزی او دی ده سنگ تکینی تعلیم کی دی خپل دی پکور کی نسوی
دا خو سیده پختنه بدو دی نوکم اگر گرو رو جانه دی که دا غد سی چی چو تعلیم مو کی پا دا افغانی شرایط و اسلامی شرایط و پا اساس باندی یو خزه یا نارینه باسواده شی یو شیزده کی یو کسب داکتره شی انجینر شی یعنی دا غد سی تاوان بده دی خبری چی خو گتا خو زیاده ده هم با دا کورنه ارامه یا طولن نبای هم ارامه خو پر دی بلانم قطع شو بل تلفون با اخلو میرا بانی سیب بله سیب خواهد تلفون قطع شد.
خب امین جه غلط فهمی نشه، ما چون زبان پشتور مثل خود که واریسهی نمیفهم، منطقه شنوانده ما چیزی که گفت من فکر میکنم اندازه مسائل واقعیت خواستر بکنه، کلگی میخواه بستلا سر فامیل دگرا تعلیم و تربیه رو بکنه، مثلا از خود آغاز نمیکنه، خودش خواهر خود دختر خود به مکتب نمیبره، سر دخترها و خواهرای دگرا میخواه که بستلا امی مکتب معارف یار بگه خودشان پیش قدم شه، اول خواهر خود و مادر خود یا دختر خود روان کنه به مکتب ببینیم که چطور میشه.
بله هم دام غوارو شده رکازه سپدی بانه.
بله بله
آقای
رکازه سپ یک تلفن دیگه میگن، یک تلفن ببخشید، یک تلفن دیگه هم ببخشید که خط هستن که از افغانستان اگر باشه قطع میشه. بله شما اندازی بفرمایید. مهربانی سپ.
بله سپ خبری اوکی.
و هم قطع متاسفانه.
سید مهربانی وکړه که زه سبب خینه مونږه ورته
بفرمایئ
ټلیفون ته اولیت ورکو.
لکه څنګه چې دو اورور د سیو سوال امیس خبرم او بل د سی کزه فکر وکم هغه د نشي تنگ نظریم پدې کې راته، خو اصلا هدف دې کې چې دغه سوال پدې کې و چې زینی ورونه دي یا زینی مشران دي چې هغه د خپل خويندې یا لونی او امدارنګ نور قرانه نه باسي تعلیم ته زه سوک چې د تعلیم داوا کوي او د تعلیم د پاره خبرې کوي، د خويندو د پاره کوي، د ورونو د پاره کوي، زه فکر کوم چې دا غوي به ټول کورنۍ با تعلیمي ولې چې یو کورنۍ یا د یو کور د مشر روشن فکر نه وي، فکر نکوم چې هغه نور تم د روشن فکری دعوت ورکي. نو زه په افغانستان کې چې دا ځینې ورونو زمون کار کوي یا خیریه ټولنې دي مدنی ټولنې دوی کار کوي، دوی ټول هڅه پڅ کې دي په همدغه کې دوی اول د خپل د کورنۍ نه شروع کوي. تاسو په دې غو یقین ولر چې ما په 2002 کې د ایرپیز د کور پروګرام شروع ک زما ډیر خويندې به تعلیم او ما اول د ایرپیز د کور تعلیم د خپل د کور نه شروع.
آفرین.
د خپل په کورنۍ می شروع ک خپل کورنۍ می د سیوزي کې می سنټر نیول چې د ما د کور نه لرو او ما اول د خپل کورنۍ د کور نه وسته واغه سنټر ته می ولې غو هغه باندې د ایرپیز د کور زده
کړو. دا مشکل حل
دا غوښ خپل کار کې
د داستون زحل شو، دا د ضرور پښتنه حل شو چې نو ول تاسو شروع کړئ د خپل ځان نه. صحیح ده.
بله بله
تشکر دوستانو. دا تاسو د ازادۍ په صفو کې د معجزه د خبرونه او ری او د بحث موضوع هم دا چې د بیارغونې د کارونو په مخ کې خندونه څه دي، ولې په افغانستان کې په د خیریه مؤسسو په مخ کې خندونه واقع کیږي، په کارکونکو په مؤسسو باندې حمله کیږي، او افغان ولې خپل کور په خپل په اصطلاح خرابوي. نو په دې ارتباط خبرې کوو که تاسو هم نظریات لري او پوښتنې لري محترم ملمانو تاسو په خدمت کې دي. د کابل په سړیو کې دا مهال د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل صحافي رئیس ښاغلی شمس الله احمدزی او د افغانستان د نابینایانو د ټولنې رئیس ښاغلی نعمت الله رکازی تشریف لري. شکریا بارکزی هم
بله
روانه ده انشاءالله.
موضوعاتی که اینجا شاید غلط فهمی هم نشه تعلیم تربیه زیادتر وقتی که آقای نعمت الله ریکازی صحبت میکنن، مخصوصا در مورد کسایی که مثلا معیوبین هستن، مثلا نابینا هستن، اونا یک تعلیم تربیه خاص و مخصوص کار دارن که در این ساحه زیادتر اگر توجه شود روی ازی اگر صحبت شد. یکی دوم آقای ریکازی مشکل اساسی روز که مخالفین مسلح که ما میگیم اینا چرا موانع ایجاد میکنن، چرا اینا هم اگر واقعا میخواین بر افغانستان کار بکنن و چیزایی که میگن درست باشه، یعنی به خاطر اصلاح مملکت، به خاطر از اینکه افغانستان گویا از اشغال نجات پیدا کنه، اینا باید یک الटरनेटیو بدون شدت عمل باید نشان بدن، بگن که اگر ما بیایم به سر اقتدار و قدرت، یعنی ما بر انسان ها کار میکنیم، وطن ترقی میتیم، تا پاچرا اینا همیشه موانع ایجاد میکنن. مخصوصا ما شنیدیم که بر شما اذیت و آزار کردن، اختارا دادن. سر از این موضوع هم یک کم صحبت شوه که دولت چی پالیسی خاص داشته باشه که طرف مقابل قبل هم حتی روشن بسازه که یک خودکشی خبرادر مخالفت نیست. میگن قبل از اینکه شما صحبت بکنین یک چند تلفن وصل شده، همکار اشاره میکنه. بله شنونده عزیز بفرمایین.
سلام و تاسف استاد در رادیو کل محترم اوریدم کو ته محب الله کاکر من کندهار تاسف زحمت
مهربانی کاکازه
مالنا کوم زه د تفکر کوم چې علني او لوی مشکل چې په افغانستان کې کوم سر لاس ایوان یو او د تغه پرمختګ مخې چې نیولې ده هغه د مسؤلیت پذیري فرهنګ په افغانستان کې نه اتنه کول دي. دلته په افغانستان کې هر څوک د خپل مسؤلیت نه فرار کوي یا زغلي. دا دلته په افغانستان کې هر څوک مسؤلیت لري چې د خپلو ماشومانو د مکتب امنیت په خپله غاړه واخلي، د خپل پل د جوړولو انجینر د خپله ځانه ورکړي، د خپل سړک د جوړولو دپاره خپل ځان کې امنیت وسازي. زه فکر کوم که دغه فرهنګ عادي نه شي نو ټولو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي وي. دوهم، زه فکر کوم هر هغه څوک چې په حکومت و غیر حکومت په هر موسسه کې چې دنده لري که چیرې دیره ولاړ شي خپلې شخصي تنظیمي زباني و هر څومره نورې شخصي ګټې چې دوی ولري هغه قرباني د ملي ګټو نه کړي. زه فکر کوم چې بیا هغه هم د حل لار ورته پیدا کړې وي. او په درېیم قدم کې کار واخلي، کار ته، او په څلورم قدم کې خپله دغه پروژې د خلکو د لارې باید عملي.
بله بله، تشکر صاحب، مننه. یو تلیفون فکر کوم لږ ستونزې لرو، له تلیفون سره قطع کیږي.
آقای ریکازی خی سوالانه جواب بتن، بفرمایید صاحب.
آقای ظریف صاحب تشکر. اصلا کام چیزی که شما سوال کردین یک چیز سیاسی بخش داشت، خب ما دو طرفش نمیرم. اصلا سر ازی باس میکنیم که در افغانستان امین هاده جامعه مدنی چه مسئولیتای داره یا چی کنن و کسایی که چپگراستن یا رازگراستن یا چه مسئولیتای دارن. او شما ای رو فرمودن که واگ میخواین که تو کار آزاد شو باید یک اعلان کنن. ای با خود ازا میفای و با رهبری ازا که واچه سر ازی فکر دارن یا چی ایدئولوژی دارن. خو اصلا آمدیم دهی که کام نهاده که در افغانستان کار میکنن. اینجا بعضی مشکلات در افغانستان ای تو هست که کام پروژه از طرف نهاده جامعه مدنی باشه یا نهاده آزاد که وا با مردم خدمات ارزا میکنن. دمی پروژه را ابتدایش یا ختم پروژه اکثر مسئولین دولتی خواهش زیر داشتن باشن که دو اشتراک کنن. اینجا یک مشکل می باشه که چپگرا فکر میکنن که البته این پروژه دولتی است او سره به دولت روی با کار شده. یک مشکل اینجا. دو مشکلی جسته که همیش که یک جامعه روی با اقتصاد قوی کنه یا اقتصادش پیشرفته شوه و با هرگز نمیخواین که وا اعمالای تروریستی را تاثیر کنن یا انفجارات کنن یا اون کارا را پیش ببرن که او به خلاف مردم باشه یا مردم اذیت شن، بر مردم مشکلات پیدا شوه، فل آواز بین ببرن، مکاتب از بین ببرن یا عمل منفع کام تاسیسات که از او را از بین ببرن. و این هر چیز بچه میشه اقتصاد بلند و تعلیم خوب. وقتی که یک سیاسی عذاب می باشه و زیادتر کوشش ای داشته می باشن که مردم در غفلت نگاه کنن. و شما شاید حال اصلا اولین که ما میجه اعتراف بکنم که ما یک وقت مشکل به خودم پیدا شده امرای کام چالشی که ما روبروسم تا والی دولت افغانستان همی قزمانه پرسیده که مشکل در کجا هست، مشکل چی هست.
بله.
ایره خود شما فکر کنید.
بله. تشکر روستا و به تحصیل موضوع تشکر اللہ ووست در تلیفون پلیک نظر سب خاقل عبدالعزیز بابکرخیل افغانستان در اقتصادی چارو و حکومت داره کارپو. بابکرخیل سب سلام شمیره بانی
خوش آمد.
سلام بخیر. بخیر.
نه پیگم چه بحث بده بحث بده او ردلی کنه بده بانی او غیگی دلو چه در موانی چه دی در بیاراغاونی در کارونو پا مخ کی او په مجموع کې د سی خبرې وشولې چې ځنې مشکلات او ستونزې شته، ځنې کسان پروژې چې خلکو ته ګټه رسیږي دغه مخه نیسي، او بیا ځنې دوستانو وویل چې تعلیم او تربیه مخه نیول کیږي، او دغه ځنې کسان چې دا پروژې او شان لري دوی اول باید خپل ځان شروع کړي، خپل کورنۍ نه چې دا ورسېده. ځنې مختلفې پوښتنې وې صاحب، او خپل سره مهرباني ستاسو نظر ته چې دا موانع څه دي د دې بیا رغونې د کارونو په مخ کې.
مننه کوزه صاحب، زما په نظر دا خو موانی عمدتاً د اول د امنیتی موانی ډېرې زیاتې دي. زما په خیال چې هغه پروژې چې دولت په خپله تدبیر کوي او حتی په کلو ولسوالیو کې چې زمونږ عوام په خپله دا د کلو د پراختیا پروګرام چې کوم دی د هغې هغه پروژې چې تدبیر کېږي د وسلوالو لخوا هغه هلته تخریبیږي. هغه حتی په خپله د کلو خلک په خپله تدبیر کوي. دا د انسپي پروګرام چې د کلو د پراختیا پروګرام چې دی هغه پروژې هم تهدید شوي دي. نو دلته یو غټ تهدید امنیتي تهدید دی، او اوس د افغانستان حکومت او دولت هم دغه ټکي ته متوجه شوی. ما په دا مخکې ورځې خبرونو کې واورېدل چې جناب جمهور رئیس دغه ته امر کړی دی داخلي وزارت ته چې یو خاص معینیت د پروګرامونو او د پروژو د تطبیق لپاره د وزارت په چوکاټ کې خلاص کړي تر څو د دغه پروژو د تطبیق څارنه وکړي. دا ډېر مهم ټکی ځکه و چې دولت هم ورته متوجه ده، نړیوال ټولنه هم متوجه. بل مشکل چې زمونږ د بیا ودانونې په دغه کې موجود دی، هغه زه د وروڼو سره بېخي هم نظر یم چې عامه پوهاوی ضرور دی، ځکه خلق باید پوه شي دا د دوی لپاره دی. او هغه بل رول د مسئولیت پذیرۍ خبره هم وکړه چې امنیت باید عوام ونیسي. دا ډېره ضروري ده چې پخپله د کلو د بانډو د ولایتونو د ولسوالیو خلک په دې پوه شي چې دغه کوم کارونه چې کېږي دا عمل منفعت کارونه دي. کال ته کلینک جوړیږي، کال ته مکتب جوړیږي، دا د دوی د منفعت لپاره دی. دوی باید د دې نه د ځان په قیمت هم دفاع وکړي. دا دوی د اولاد لپاره دی، د اولاد د صحت لپاره دی، د اولاد د معرف او د پیشرفت لپاره دی. نو زه دوی سره په دې کې دغه یم. بل یو مشکل چې زمونږ په دغه کې دی په افغانستان کې، هغه د ظرفیتونو مشکل دی. هغه په دې بڼه کې دی چې غیر دولتي موسې افغانستان کې رښتیا باید سړی حقیقت د سرګې پټنی کې ډېر کارونه کړي، ښې لاسته راوړنې لرلي، خصوصا په هغه وختونو کې چې په افغانستان کې جنګونه یو دولتي خلا موجوده وه. دی هم د مدني ټولنو په شکل کې، هم د غیر دولتي موسسو په شکل کې د خاریان سره کومک اخیستی او خلکو د بشري کومکونه هم رسولي، صحي کومکونه هم رسولي او ځینې انکشافي کارونه هم کړي. مگر کله چې بیا د بندو تړونونو وروسته حکومت په تشکیل کې راغی، غیر دولتي موسې او شرکتونه هم د دولت سره موازي کار کړی، ځینې خارجي موسې وې، ځینې افغاني موسې وې چې په افغانستان کې کار کړی، بیا هم لاسته راوړنې لرلي. مگر د کیفیت او د کار مسله هغه بله ده چې هغه څومره ښه کیفیت لري، څومره ښه کار کړی، دا بېله مسله ده چې دا باید دولت پخپله دې ته متوجه شوی وي. بل مشکل چې افغانستان د بیا ودانونې په دغه کې سر مخامخ دی، هغه دا دی چې اکثر حکومتونه تقریبا 2% حکومتونه دغه کومک کوونکي هیوادونه د دغه موسسو د خپلو موسسو خارجي موسسو یا د خپلو یا د افغاني موسسو تر لارې ترسره کوي. دلته د دولت لومړیتوبونه یا ټولنې لومړیتوبونه مطرح کېږي نه. اکثره به دغه ځای کې دوګانګي راځي یا ډوپلیکیشن پکې راغلي چې ځینې ځای کې یو ډونر کار کړي بل ډونر یې کوي، هغه دا خبر نه وي. نو دغه لپاره په افغانستان کې بکار دا دی چې د وزارتونو خپل ظرفیتونه ډېر زیات لوړ شوي وي، او یا دولت د دې پروګرامونو او د پروژو د تدبیر لپاره دغه سی او ملي اداره چې پروګرامونه هم تدوین کړي دي او هم پروژې تدوین کړي دي، بیا د تدبیر لپاره د ټولو سکتورونو وزارتونو سره یو ګډه همکاري لرله چې په دغه ترتیب سره به د ټولو پروژو د لاسته راوړلو د هغوی د کیفیت او د هغې د قراردادونو او د کار د ویش متعلق دوی خبر شوي. دا شی نه دی شوی، دا پخپله هم یو غټ چالش دی چې په دغه لار کې رامنځته شوی. نو زما په نظر امنیتي ګواښونه د ظرفیت نشتوالی او د پروګرامونو او د پروژو د تدبیر او تدوین دپاره د حکومتوالۍ یو منظم چوکاټ نه موجودیت دغه ټول
چالشونه سوشنده کړی. تشکر، مننه صاحب.
بله، خب احمد صاحب شما چی فکر میکنین در مورد صحبت های کشت شنانده عزیز؟ ما چند سوال ترکت. اصلا موضوع ما قسمی بود که موانع بسر رای خدمات اجتماعی و عمران کشور است و آیا دولت میتونه این مسائل در نظر بگیره؟ به خاطر عمران کشور شرایط جنگ و شرایط ترور اینا همیشه بهانه نشان داده میشه. 30 سال گذشته افغانستان در جنگ بود، تمام پلان ها در هر سایه که باشه با در نظر داشت اینمی شرایط جنگ افغانستان باید تر شود، تمام کارها پیش برسه. نظر شما چی است؟
بدون شک اگر ما صرف بهانه کنیم که جنگ است، خب یگانه راه حل بحراناتی که منشأ میگیره از جنگ کارهای بازسازی و عمران از وطن است که دوباره پاسخگوی باشه برای کسایی که می بنابر مشکلات یا عوامل جنگ ایجاد کردن. اگر کارهای ساختمانی صورت بگیره، اگر شغل برای مردم ایجاد شود، اگر از لحاظ اقتصادی مشکلات مردم مرفوع شود، در واقع تا یک حد عوامل جنگ هم مرفوع میشه. در این راستا باید کار صورت بگیره، ولی مسئله که بسیار دقیق است، ما طرفدار از این هستم و این کشور ما نیاز به این داره که باید در عرصه های مختلف پروژه های عمرانی، پروژه هایی که پاسخگوی بدبختی هایی که جنگ آورده باید شده، ولی در قدم اول پروژه ها باید در عرصه هایی که مردم افغانستان به او نیازمند است بیشتر و این تاثیر مستقیم بر بهبود اقتصاد ملی کشور ما داره در این عرصه صورت بگیره. متاسفانه در بعضی موارد میبینیم که افغانستان یک کشور اقتصادی است، یک کشور زراعتی است، هیچ پروژه‌ای را ما ندیدیم که به خاطر عمران یا به خاطر تقویه دیاقین، به خاطر تقویه زراعت در افغانستان پیش برده شود. اگر برای مدت یک ساعت هم راه تورخم بند شود، مؤثرات قیمت آرد در افغانستان می‌بینیم، در حالی که در گذشته‌ها ما شما شاهد نیستیم که افغانستان خودشان گندم ده. یعنی پروژه هم باید در عرصه‌های صورت بگیره که باعث متکی شدن اقتصاد مردم شود. در بعضی موارد دیدم که مصارف به حد زیاد میشه، ولی نتایجش که همان طوری که مردم افغانستان متقاضی از اوست و مثبت نیست. در این عرصه باید چندین مسئله در نظر گرفته شود. اولی که پروژه هایی که روی کار گرفته میشه باید یک تناسب بسیار منطقی بین وجوه مالی و اثرات مثبت از این در بازسازی افغانستان باید در نظر گرفته شود.
امیر احمدزاده، امین گفتارتان یادتان را همین سوال به محترم آقای بابکرخیل راجع بکنیم. بابکرخیل صاحب، این مسئله امی گفتین در سایه که ضروری است، مثلا آبیاری و مسائل با صحیح سرمایه گذاری میشد و کار میشد، در 10 سال گذشته بندها مندها جور نشد. یک سوال به نظر من، به فکر من خطور کرد، مثلا بند سلما را میگن که از خاطر که مثلا ایران پیسه میده که راکت نزن، حالا از او خاطر کارا پیش نمیره، در حالی که ما میفهمیم، دیدیم، شنیدیم معلومات هایی که مثلا در ترکیه و دیگه جایا اینطور مواد استفاده میشه که مثلا راکت ماکت در سمت کار نمیکنه. حالا مثلا در بند سلما قسم مواد استفاده شوه که در او خودکشی انتحاری منتحاری و دیگه پاسب کار نکنه. شرایط جنگ باید در نظر بگیریم، در شرایطی که مثلا فکر میکنیم ایران که ما دوست نیست، پاکستان دوست نیست، مچمو دوست نیست، دوست نیست، خیلی بند و انهار هر کاری که میکنیم قسم جور شوه که در مقابل تفنگ مفنگ یک پا زود که خراب نشنه. نظر شما چیه سیب؟
واقعیت است جناب نظر سیب. اصلا خوب دمی افغانستان 85% مردم ما و شما که هستن ما زاری نستن و دیاکین خرد و ریزه هستن، چون زمین هم زیاد نیستن و هر کس هم گزاره خود از روی زراد و پیش میبره. متاسفانه از در ظرف 10 سال واقعا یک چیزی که قابل ملاحظه باشه در این ساحه وجود نامده، با وجودی که یک عده پروگراما تدبیق شده در مورد زراعت، و مگر در مورد آبیاری و بندها ما پیشرفت چشمی را نداشتیم. این واقعیت است که البته با این تکنولوژی امروزی که ما داریم یا دنیا داره امکانی است که اینی تو بندها جور شود، مگر تهدیدهای از جانب همسایه ما موجود هستن، اونا واقعیت است و این چیزی پنهان نیست. مگر به خود چیزی که با ما و شما تعلق داره، چیزی که با دولت تعلق داره، چیزی که با مردم تعلق داره، او است که از منابع خود ما چه قسم درست استفاده میکنیم. این مدیریت منابع آبی این از خود یک مسئله بسیار کلان است و در ظرف 20 سال آینده یا 15 سال آینده یک مسئله مهم عمده منطقه‌ای میشه این آبهای افغانستان. ما باید یک مدیریت درست از آبهای خود داشته باشیم. تقریبا 75% آب افغانستان به هدر میره به طرف همسایه، در حالی که میلیون ها هکتار زمین در افغانستان للمی کشت میشه و ما منتظر باران میباشیم. به این حساب دیگه ما موافق هستیم که باید در این راستا کارهای جدی صورت باید میگرفت. البته دولت در این راستا وزارت محترم زراعت پروگرام های داره و مگر این تنها وزارت زراعت نمیشه، این باز وزارت زراعت و وزارت انرژی و آب و برق باید در این مورد بیشتر کارهای را باید انجام میدارم. متاسفانه چون دستاورده چشمدیدی نداریم بیدرسه.
تشکر. یک چند تلفن داریم خیلی؟ بله تلفن ها رو بگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید سب.
مهربانی و کسیب.
بله سلام علیکم.
و علیکم.
زه مومن فکر زاده تاسی و مخترم و ملمانو تنه که حیل و سلام نورندی کم.
و علیکم السلام.
لکه چرنگه چی تاسی بخفل و خبرو که ویلی حقیقت که پا افغانستان که پوتول ولایتو که یا پو بازی جنوبی یا مشرقی ولایتو که دا مشکلات دا پروژه تطبیقی و دو لارو که مشکلات استا. مگر زمون طول افغانان باید تو دیباندی پوسی چه دا یوازی دی افغانستان دی خلقو لپاره دی افغانستان دی ولس لپاره دی دکا چی و سرک نا چو گت اخلی خارجی ناخلی حقای که اخلیم دی دو روز لپاره بایی خارجان بجری نومور حقا پروژی چی حقا ضرورت لطلرو لکا کلنک شو مکتب شو یا سرک شو یا نوری کم پروژی شوی افغانان باید یه تدیر پیکر او پامو کسی لموکی نباید گتن واخلو دا موقع دا پاکستان و گوری ایران و گوری حقو تا کلنکستا سرکستا مکتبستا وستچیر تا مستاسی او مریض ولری او پکلی که یا بل جای که کچیر تا سرک نوی رو نمرس نسو که ولی چه آقا کلنکتا ورسو نوولی کوی زلم کوی چه سرک رانوی یا پل رانوی دا طول زلم دیده خوارو لسرده گره طول خوارو لسرده وانان دیر زوری دلی دی کرده دلی دی هم دی همسایه و دلاسنه هم دی نوری لاری نه نوولی تاسی همسایه و خبری منعی یا دی پاکستان خبر منعی چی پل رنکی یا دی بلچا خبر منعی رایسی دی کارنا نورا بس کنی دا کار نمکوی خپل ملک دی بیار اغوانی پکارو که خپل ایسا واخلی چی ترسو پوری افغانستان یا سمسور حواد جور سی
گرد بادن منه نستم ستاسی نظر رو آوردو
یک تلفون دیگم
بله مرمانی شب ازادی را دیگم
سلام علیکم نهایم خدا خدمت نه خدا خدمت نه ملایت من نه بلسوالی نه دلی هم داشت مطمئن میکنم سلام خدا خدمت شما و تمام مهمانان عزیز شما عرض میکنم
و علیکم السلام
اول سوال ما میگه که در بلسوالی ما که خدا بین این دفعه هست که نمی میکنم میگه این در مقطع مکاتب و امی مصطفی نیست ما رخ داد ما نه حتی چند وقت پیش امی یک چند پیش کسی در بیگاه در مصطفی کار میکرد که دلیوار بود بسخانی خدا مده بود بازور طالبا که شو میره به چند پیش موتر کیبل کرد نبای خیلی میگرسن آدمیت بده سوام شد اونا مقاتل که جادانه نکن ایچی حتی نیفتاش با مصطفی کار میکرد نگه نه قاتل بود یک حتی مرگ دونا رواق بدون محاکمه به کس جبات نداره حتی مقاتل وجود نداره اونا سفتان داره وقتی میاد متفاوت کردم مثلا من خودم سواد دارم کاملا به سواد هستن اونا می کلم می میچ در کتی در اگر یک تراکتور در مستدل به کرایه برن تراکتور ما تیم برن نفر نمیشن نگار ما می برادر ما غیر کاری که گفت که طالب ما بعد از بیکاری کار به خاطر بیکاری به طالب ها جنگ میکنه ما مخالف هستم طالب ها خودشون در این دارن میگه پول دارن اونا به اساس اقل می جنگن اونا هیچ چیز دارن نمیدونن سیاست کلاسیک شما در خلق زیاد در بیرا نه با اون کار میکنه و علی هدی
نه بله تاسی ول چه او بخی وطن دوست تاسی ول چه دا قیده پی صاحب بانه کار که یعنی پا قیده که دا ششته دا چه تا پل وران که یا سرک وران که عمل مفاظه وران که دا پا کم عقیده که دی دا خونو فکر نکم چه دا قیده مساله دی دیسی چه و سرک دی باورو که چه عمل مفاظه دی وران که دا خو پا اسلام که خمون خدا شانه دا وردلای یا نم دلی لسته نو ستا منظور دی خبر نسی شده چه دوی چه دا کار که دسی وچه سیاسی عمل بی نو عقیدوی مساله خوبه نی نو پا عقیده که پا کم عقیده که وی چه تا دا پل وران که تا مکتب وران که تا خونزه وران که یعنی منظور دی سیاسی مفکوری نو
تاسو ما خبر ومنه زه ته ملایان راغلم ملایان د شهره مولیان د لری پښتو په مسجد کې بلخ کې چې ورور وای دا نظام د کوټې نظام دی چې دغه د کوټې او خدای به تاسو ته خبر منه او د دې چې کوم خراب څه سره کوم ولر او خدای نه کوی ورور کو جام عالمان ملایان چې خدای دې خلاص دې څنګه نه ولا کوم څه نو له تاسو وخت نه کوم
کور دی ودان ا کور دی ودان یو بل ټلیفون ولر مې باندې سیب
bale
بله سر
سلام علیکم چنگه بخیره
و علیکم السلام جوڑی رو رخی خیر و خیریت مربانی
شکر بیه علو کوزه سام دا سنو چی گرد تولا پا روزگان و نایت که دا مشارات نو مر دخل غل رو چی تولا مسکل چی دی مشارات جو خیلی بی دی جو بلا دک سیه نو نبا امنیت خراب چی و خراب نیه
نو څنګه ته منظور دارې چې یعنی دوی په اداري فساد کې خپل دي مطلب دې نه ده یعنی رشوت او دا شان دي او څنګه لږوازي کړه خبره
او پنګا دا په ټول په اداري فساد باندې دې دغه دې خدای
نو که دی جبنه دک چه هم با چلک جور چه هم با مکتب جور چه هم با امنیت راسی تو را با روزگان با ولد چه
منظور شما هم از مصران نفرای حکومتیز بکلم مصران ریسفت نیزن
ده حکومتی چاروا کنه ده مطلب ده که ده مصران و ده قوم نده
مصران که بگایدم ریسفت ها ده نظر آدم میایی
نه حکومتی چاروا زمد روزگان پا ولیت ایچ که زمد نده سوی چه ده سوی دین و زمد روزگان ولیت آغا رقم پاس دی فدالت کاره که هیچ خدمت نه سوی د مرکز دنبر مې دی جوړ سوی
دنه سرکونه دنبر نه دی سرکونه نه دی دنبر شوی اندو ورځ
دا کوم څه په مرکز کې دنه په داخل شهر کې زمر سرک زمر په امر سرک جوړ سوی که جوړ سوی ما هغه پلا چې جوړ ساغوس دې د ویچ پارک کډه کې نه جوړې کیږي
پښیم کور دې ودان مننه شه هغه دې وره درو شو یو بل ټلیفون لرو مې باندې شه زادې راځي
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بفرمایید.
محمد فهیم نابینا لغمان.
مهربانی
شما.
ما از امی ریکاست تاسو پرسان دارم که نمی نابینا د لغمان هیڅ خدمت نکړه. چې قفایته کې مې کوم څه عجیب خود منداز او هیڅ بلغمانه به نابینا شي خدمت نه میکنه او باید ایو بفهمه کی از مزمنه پیسه او مظلومه مالش اصاد مظلومه مالش کس خیر نکده او خداون جل جلاله ده روز قیامت
دست چله ورور جانه
حالا هست که خود
دقیق خپلش ده زواب بده تواری چه چمره کار شوه ده چمره کار نده شوه چه پا دی ارتباط زواب باوری ذکره چه که دیشه دین مسائل پا بل دول وی خود پر تاتی بیا بل تلیفونم لرو دامن واخلو میره منی سیب ازادی را دیده
بله سلام علیکم مجیب رحمان نهزت خبری کم در لغمان سخه
مرحبا
سی طول و ملگر و ممنون تو سلامونه
وعلیکم
ورست سلام های پختن اندرکاجی سر سرمان پختن ها
مرحبا
غدر چه در بیکم پروژی که بیکار که پا لغمان رو لید که آیا پا دی تخندون اتنا طالبان لخواه متوجه ده که دولت لخواه هم متوجه ده
تشکر سبا
خوب سوال
بس خیر یو څو دقیقې به دا تلیفونونو ته توقف ورکړو وروسته به بیا تلیفونونه واخلو مهرباني صاحب ریکازی صاحب سې لنډن ځوابونه ورکړي او بیا به احمدزی صاحب هم سې لنډن وغږېږي او بابکر خیل صاحب مهرباني
لکه څرنګه چې یو ورور په پښتو کې داسې یو پښتنه وکړه چې ځینې علما داسې تبلیغ کوي چې جهاد پر زیاد کوپري نظام دی زه د لارې حال یو ګورم چې حکومت باید د ټولو علماو څخه استفاده وکړي هغوی کینی او هغه علما وګوري چې مسجدونو کې جامع مسجدونو کې دوی مقرر دي او دوی خلکو ته منځونه ورکوي دوی د راټول کې دوی ته آګاهي عامه ورکوي چې د دولت پروګرامونه په دې شکل تر څو هغوی هم پوه شي او هغه خپل خلکو ته د ښه خبرې ورسوي لکه څرنګه د ورور چې خلک سواد څخه لري دي هغه زمونږ خبره ده چې سواد څخه لري دي او خلک په دې فکر کوي چې یاره علما حکومت د افغانستان کې هماغسې تر اوسه پورې خپل حکومت کوي نو د هماغو خبرو باندې کار کوي نو هر څه څه کېږي د تعلیم د نگاهنه دا ټول رسول کېږي نو اصلي اساسي حال لارې دا ده چې د علماو څخه استفاده وشي علماو ته ورکشاپونه ورکړل شي علماو سره سیمینارونه ونیول شي دا دي او بل ورور زمونږ ویلي چې داسې صاحب زمونږ چې د مشران په فساد ادارې کې اخته دي زه به یو شی داسې یو خبره تاسو ته وکړم که د حکومت د خوا دی او که د ملکان د کلو بانډو اکثره ملکان دي په دې خبرو کې رښتیا ډېر اخته دي په دې چې کوم پروژه په کوم ساحه کې کار کوي هغه د خلکو لپاره خدمات کوي هغه ته د مشر ته ګټه نه وي صرف خلکو ته ګټه وي هغه د ساحو مشران هم دا مشکلات پیدا کوي د ده ورور خبره زه تاییدوم دا مشکلات په افغانستان کې شته او بل راغلو زمونږ یو ورور داسې یو پوښتنه وکړو چې پیمجان د سرپ موسسې کې د نابینایانو د خط یا د بریل خط شاګرد و اوس زه نه پوهېږم چې دی اوس شاګرد دی او که نه دی په ده چې زمونږ کومه موسسه چې ده دا داسې یو بودیجه نه لري او نه داسې تر اوسه یو کس پیدا کړی چې زمونږ موسسې ته بودیجه ورکړي تر څو موږ وشو کړی چې د بریل خط یا د نابینایانو خط په لغمان کې یا په مشرقي زون کې واړه ماشومانو نابینایانو دپاره ور وښیو تر اوسه موږ داسې یو پروژه نه دی شروع کړی او نه داسې یو پروژه د موږ لاسته سره غلی او نه مونږ سره سوچا مرسته کړی چې مونږ د سواد زده کړه د نابینانو دپاره مخکې ویسو او د حرفایي زده کړو پروګرامونه زمونږ لاسه راغلی چې مونږ په حرفایي زده کړو کې تقریبا 1 کسه نابینان روزلي چې زما ته دا یاد دي تر اوسه او همدارنګه نور معلولین چې البته زیاتره کار مونږ د ښځو دپاره کارونه کوو په سلو کې 10% مونږ په کلو بانډو کې معلولین پیدا کوو البته هغه ښځې معلولین هغوی سره کار کوو نو د ده هغه کوم انتقال چې کوم کړی خیر زه د ده دا منم دا زمونږ نابینا دی د درد لیدلی دی او تر اوسه پورې زما دفتر ته مراجعه نه دی کړی او بل زمونږ یو ورور مجیب جان په نامه چې دوی زمونږ نه پښتنه وکړه چې تاسو د حکومت د خوانه خبره شته وکړه د ویازې طالبان د خوانه اوله خو به زه دا خبره سې رڼا کما کوم ستونزه چې ماته پیدا شوه تر اوسه حکومت زمانه پښتنه نه کړی چې تاسو د څه ستونزه پیدا شوه نو تاسو خپل د افغانستان شریف خلک په دې فکر کولای شي چې موضوع چیرته ده خبره چیرته ده یو بل زدا زه وایم چې طالبان ماته دا ستونزه پیدا کړی د ویازې طالبان په دې کې ګرم نه دي دلته ډېر لاسونه دي چې په افغانستان کې کار کوي د افغانستان د پرمختګ د نه پرېښودو لپاره کار کوي دلته ډېر نور خبرې دي ډېر هغه هیوادونه دي چې هغوی د خپل د ملي منافعو دپاره افغانستان د یو مارکیټ په شکل جوړ کړی د افغانستان څخه د خپل د تجارتي وسایلو
افغانستان کې د جګړو ناوړو تاثیرات زه فکر کوم چې په دغه اصلا زموږ دغه ملي احساس باندې ډېر ناوړه تاثیر کړی چې اصلا کورنۍ داسې بې هېڅ تاثیر نه کېدی او چیرې یو بل وطن ته لاړ شو چې یو داسې یو ګام واخیستل شي چې د هغوی یو مکتب وران شي یو شی وران شي ډېر شدید عکس العمل ښیي زه فکر کوم د حل لارې یوه د حل لارې دا ده چې په افغانستان کې باید معارف ته ډېره دقیقه پاملرنه وشي چې معارف ته لار نه خلق پوه شي د وطن آبادی دا د خلکو ضرورت دی که طالب دی که غیر طالب دی که دیقان دی که دولت کارکوونکی دی هر څوک ضرورت لري چې په دې وطن کې سړک وي هر څوک ضرورت لري چې په دې وطن کې شفاخانه وي هر څوک ضرورت لري چې په دې وطن کې باید مکتب او نور امن منفع مؤسسات وي نو د دې جوړېدل صرف د یو شخص او د یو قشر لپاره نه دی نو په دې اړوند باید داسې
کاروشي مونږ خو نظر صاحب هم همیشه خبره کړې ده مونږ د دولتي چارواکو همیشه بلنه ورکړې ده چې راشي دلته د خپل پروګرامونه وي خلکو سره نه ده پوهاوی مسله ده چې خلک خبر نشي خو نه پويږي فرض مثال په ولایت کې کوم کار شوی د بیرغونه هغه باید خلک خبر شي جوړوره په دغه ځکه سړک جوړ شوی مکتب جوړ شوی دلته متاسفانه دغه مشکل او ستونزه شته په دولتي چارواکو کې دوی نه حاضرېږي یا وخت نه لري یا نه غواړي اصلا چې راشي او د خپل فعالیتونه خلکو ته موږ ورته زمينه مساعده کوو چې دوی د خپل یعنی پروګرامونه وي خلکو ته ترسو د خلکو باور هم پیدا شي په هر صورت دا یو ستونزه ده بابا کرخیل صاحب د دې ستونزه د حل لپاره ستاسو وړاندې چې دا به څه وای دوشي د پوهاوی مسله خو ډیره مهمه ده احمدی صاحب هم پټینګار وکړه دغه ریکازی صاحب هم وویل اوریدونکو ماغه ده په دې کې خپل نظر ورکړه چې خلک باید پوه شي او چې دا په دې دا تبلیغ مرته وشي چې عمل منفعت تاسیسات د ټولو لپاره دي که وسلوال دی او که غیر وسلوال دی او که دولتي چارواکي دي ټول ترې ګټه اخلي مهرباني صاحب تاسو نظر هم غواړو شو
کوزی صاحب زه دغه ځنې کارون ته ما ډېر تاجو وړي هغه دا دی چې په دې اوسنۍ صدۍ کې چې هر څوک ژوند کوي عقلا که په کلو بانډو کې دومره پوهېږي چې که یو ځای کې پل جوړېږي په ده باندې د خیر دی دی پرې خپل ورور خپل ماشوم خپله ښځه شفاخانې ته رسولی شي که سړک تیر کېږي د ده دپاره اسانتیا ده که کلینیک جوړېږي د ده دپاره اسانتیا ده که مکتب جوړېږي د ماشومان پکې سبق وایي دا هغه شی دی چې په افغانستان کې به د افغانستان خلک اول مخکې دی چې دولت ته ګوته ونیسي مخکې دی چې خارجیانو ته خپل ځان نه دې ګوته ونیسي چې دغه مسؤلیت دوی ولې نه اخلي دا خو که د ملت مال دی د وطن د خلکو مال دی که د په ولسوالۍ کې جوړېږي دغه ولسوالۍ د خلکو هغه عمل منفعه او خیر دی دا هغې یو تاسیس دی هغه ځای کې دوی باید دغه مسؤلیت په خپله واري زه نه پوهېږم چې نور خلک دولت څه وکړي چې دا خلک پوه کړي دا خو ډېر ابتدایي یو شی دی
بله دغه ویلی هغه ورور وطن دوست ویلی او بخښي وطن دوست د نادلی ولسوالۍ د هلمند نظم وهلی هغه ویل ملایان هلته په مسجد کې تبلیغ کوي ځینې البته ملایان ووایي چې دا د کفارو دولت دی او دلته کافر راغلی دي او دا مکتب هم په دوی پورې اړه لري دا شفاخانه هم په دوی پورې اړه لري دا چې ورانه کوي نو تاسې جنت ته ځئ یعنې دغه مطلب داسې وو نو د دې دپاره خو م بیا پوهاوي ته ضرورت شته که نه شته سې
بالکل نو هغې دپاره یو ښه نار دا ده جناب الغوزی صاحب چې دغه خلک عالم وي اول که سړی هغه ته عالم خطاب وکړي دی عالم نه دی ځکه عالمان خو وایي چې تاسو صدقات ورکړئ چې هغه باندې شفاخانې جوړ کړي بلونه جوړ کړي جوماتونه جوړ کړي د امن منفعت شیونه جوړ کړي نو دا سړی اول عالم نه دی دوم که دی ملا یو د ممبر نه بده استفاده کوي او غرضي حلقو او کړیو دخوا دی تسمی شوی او یا دی پوه شوی نو بیا هغه د خلک بیې راپاسي که هغه ملا سره د اولي حساب وکړي او دا دولت ته معرفي کړي دولت ته هم رښتیا په کار ده چې که د دغسې علما ورته وایي یا ملایان صاحبان ورته وایي چې هغې په هغه جوماتونو کښې ناست دی نو هغه دغه تبلیغ دې خلکو ته وکړي که هر څوک پل جوړوي دا د دې خلکو دپاره د عامې ګټې یو شی دی که هر څوک سړک جوړوي دا باید د دوی د جمعې د ورځې تبلیغاتو یا د نورو ورځو تبلیغاتو یو مهمه برخه وګرځي په دې کښې زه تاسو سره رغیم خو زه بیا دا هم وایم چې ځینې ورونو دولت ته دغه ګوته ونیوله د اداري فساد زه دا وایم چې 1400 کاله مخکې حدیث شریف و چې راشي او مرتشي دواړه په هغه باندې خدای لعنت وي چې په حکم کښې یا په فیصله کښې دی رشوت علي په دې کښې ټولنه او دغه حکومت دواړه راغلي زه دې ته وایم چې دغه خلک باید خپله دغه وکړي د فساد نه خپله ځان خلاص
بله بابا کاخیل صاحب تشکر د خپرونې د لومړۍ برخې وخت مخ په ختمېدو